تر نه بجو دوام کوي. او رچ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ سبب کم ډیوډ کله خپل سلاکارانو سره د افغانستان پر ستراتیژي خبري کوي. د بلخ ولایت د چمتال او چاربولک ولسوالۍ اندېښمند دي چې وسلوالو طالبانو د دوی په سیمو کې خپل حضور زیات کړی او دوی د تاړ کړی چې له خپلو سیمو ووزي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه نیوز پروګرامونه درته خبرو. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سال په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. چارواکي وایي یو امریکایي سرتیری د افغانستان په ختیځ کې د داعش له وسله والې سخت دریځ ډلې سره په جګړه کې وژل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حزب المجاهدین ډله د یوې نړیوالې تور روسي ډلې په توګه ونوموله. سعودي عربستان له قطر سره خپله پوله بیرته پرانستله او د دې هیواد د هغو زیارت کوونکو هرکلی کوي چې غواړي د حج سګني مراسم ترسره کړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ سبا په کم ډیوډ کې د خپل ملي امنیت له ډلې سره د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل نوې ستراتیژي په اړه سلام مشورې کوي. د امریکا حکومت په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پرتو سیمو په اړه چې د اوږدې مودې راهیسې پکې جګړه روانه ده په خپل نوې ستراتیژي کار پیل کړی. په دې ستراتیژي کې پر دې مسلې هم غور شامل دی چې آیا افغانستان ته د جګړې د لوري د بدلولو لپاره اضافي سرتیري واستول شي که نه. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. چارواکي وایي یو امریکایي سرتیری د افغانستان په ختیځ کې د داعش له وسله والې ډلې سره په جګړه کې وژل شوی دی. د امریکا پوځ پرون په یوې خبر پاڼه کې وویل چې دې سرتیری د ور اوښتو ټپونو له کبله سا ورکړې ده. د امریکا د پوځ خبر پاڼې د هغې پیښې د دقیق ځای او څرنګوالي په اړه چې دا امریکایي سرتیری پکې ټپي شوی و جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې په دې عملیاتو کې نور ټپي شوي افغان او امریکایي سرتیری د درملنې لپاره د پیښې له سیمې انتقال شوي دي. راپور نوای په هلمند کې د ملي اردو پر سرتیرو یو ځان وژون کې برید کې درې سرتیری ټپیان شوي دي. برید پرون ماښام په ګرش کولسوالۍ کې د 215 شاهین قلو اردو د شپږم کنډک پر سرتیرو د یو موټر په وسیله شوی دی. د ګرش کولسوال محمد سلیم رودی رسنیو ته ویلي چې په دې برید کې د ملي اردو درې سرتیری ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې له چاودیدونکو موادو ډک موټر هدف ته رسیدو مخکې د امنیتي ځواکونو لخوا له منځه وړل شوی دی. ټاکل شوی ده نن په هرات کې د خبریالو شهیدانو په نوم د والیبال د جوړ شوي تورنمنت وروستی مراسم ترسره شي. د والیبال د دې تورنمنت تنظیمونکي وایي د هرات ښار په لوی جمنازیوم کې به په دې مراسمو کې سیمه ییز چارواکي او د ورزشي او مدني بنسټونو استازي ګډون وکړي. د هرات دیوالي ویان جیلانی فرحات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په وروستۍ مسابقه کې له دې سره په یو وخت چې د دې لوبو اتل ټیم مشخصیږي، موږ به د والیبال د دې تورنمنت ګټونکو ته جایزې هم ورکړو. د خبریالو شهیدانو په نوم د والیبال د سیالۍ یوه میاشت مخکې په هرات کې د 12 ټیمونو په ګډون پیل شوې وې. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حزب المجاهدین ډله د یوې نړیوالې تروریستي ډلې په توګه ونوموله. د بهرنیو چارو وزارت په وی پاڼه کې په یو بیان کې د غراز ویل شوی چې له دې سره د دغه ډلې ټول شتمنۍ او ملکیتونه کنګل کیږي او هیڅ یو امریکایي تابعه نشي کولای چې له دې ډلې سره هر ډول مالی معامله وکړي. دغه ډله چې اساس په 1990 کې په کشمیر کې ښودل شوی یو تر ټولو لوی سخت دریځه ډله ده چې مشري محمد یوسف شاکوي نوموړی له مخکې نړیوال تروریست پیژندل شوی و. حزب المجاهدین ډلې د خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. یو یې د 2014 کال د اپریل د میاشتې حمله وه چې په جموں او کشمیر ایالت کې شوې وه او 12 کسان پکې ټپیان شوي وو. د ایران لوی درسیز محمد باقری په انقره کې د ترکیې له ولسمشر او پوځي مشرانو سره د سوریې پر کړکیچ او د ترهګرۍ پر ضد په مبارزې خبرې وکړې. د ترکیې جمهوري ریاست ویلي چې ولسمشر رجب طیب اردوغان ښاغلي باقری ته د ولسمشرۍ په معنی کې هرکلی ووایه. د ترکیې له ولسمشر سره تر لیدنې یوه ورځ مخکې د ایران لوی درسیز د ترکیې د دفاع له وزیر او د دې هیواد د وسلوالو ځواکونو له لوی درسیز سره کتلی وو. ترکیه او ایرانی رسنوی ویلی چې په ایران کې د اسلامي انقلاب رئیس په تیرو شپږ دیرشو کلونو کې د لومړی ځل دی چې د ایران د پوځ یو لوی درسیز ترکیې ته سفر کوي. د ایران د حکومت یو مخخ سیاسي مخالف مهدی کروبی چې شپږ کلونو رئیس په کور کې نظر بندی په غذایی اعتصاب لاس پورې کړی دی. د نوموړي زوی محمد تقي کروبی د ازادي راډیو د پردا څانګې ته ویلي چې نهه اویا کلن پلار یې د چهارشنبې د ورځ له سهار رئیس له خوړو لاس اخیستی، غواړي چې د کورني حبس پر ځای د محاکمه شي. د ښاغلي کروبی میرمن د سهام نیوز په نوم د مخالفینو یوې ویبپاڼې ته ویلي چې خاوند چې یوازې د زړه ناروغۍ درمل کاروي د کومې عادلانه محکمې تمه نه لري، خو غواړي چې هر څه په څرګندوي. فاطمه کروبی دا هم ویلي چې خاوند غواړي هغه امنیتي مامورین چې دننه په کور کې ځای په ځای شوي له کورې ووځي. سعودي عربستان د چهارشنبې په ورځ وویل له قطر سره یې پوله بیرته پرانیستله او د دې هیواد د هغو زیارت کوونکو هرکلی کوي چې غواړي د حج سګني مراسم ترسره کړي. دا د دواړو هیوادونو په سړو شوو اړیکو کې د ګرمۍ لومړنۍ نښه ده. سعودي عربستان او یو شمېر نور عربي هیوادونو په جون میاشت کې له قطر سره ټولې اړیکې وشلولې او دا وهیه د سخت دریځو په ملاتړ تورنه کړه. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس په یو بیان کې وویل چې د سلوا پوله به د قطر د اتباعو پر مخ چې غواړي حج وکړي پرانیستې وي او هغوی د اړتیا وړ الکترونیکي اجازې پرته کولی شي له دې پولې واوړي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې د قطریانو لپاره به دو هوایي ډګرونو کې هم د کوزیدو اجازه ورکړل شي. دغه پرمختګ د سعودي د شاهزاده او د قطر د شیخ ترمنځ په کتنه کې شوی دی. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو د رسنیو د هغو راپورونو په اړه د چټکو او بشپړو څېړنو امر کړی چې وایي شمالي کوریا ښایي د توغندیو ماشینونه له یوې اوکراینۍ فابریکې اخیستې وي. د چهارشنبې په ورځ پروشنکو په خپله فیسبوک پاڼه کې ولیکل چې د ملي امنیت او دفاع د شورا مشر به د دې څېړنو مشري کوي. دا اعلان له هغې دوه ورځې وروسته کېږي چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو راپور کې د توغندیو د یو متخصص او د امریکا د استخباراتي ادارو د محرمو ارزونو په حواله وویل چې د لویو وچو ترمنځ د ویشتل کېدونکو توغندۍ په ازموینه کې د شمالي کوریا بریالیتوب په تور بازار کې د توغندیو د پیاوړو انجینونو په اخیستلو ممکن شوی چې په غالب ګمان له یوې اوکراینۍ کمپنۍ اخیستې دي. وړاندې په خبرونه کې په راپورونو کې اوري چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ سبا په کمپ ډیوید کې خپلو سلاکارانو سره د افغانستان پر ستراتیژي خبرې کوي. د بلخ ولایت چمتال او چاربولک ولسوالۍ اوسیدونکو په خپلو سیمو کې د طالبانو مخ په زیاتېدونکي حضور اندېښمن کړي دي. د چاربولک ولسوالۍ یو اوسیدونکی د افغانستان کرکټ بورډ معترض کارکوونکو وایي تر هغې به کاري اعتصاب ته دوام ورکړي چې د دغې ادارې په مشرتابه کې ژور بدلون نه وي راغلی. دوی خپل شمیر ډیر ښیي. دا وتلی سندرغاړه ارنیا سعید چې غواړي د افغانستان د خپلواکۍ د ګټلو د 98مې کلیزې په ویاړ په کابل کې یو لوی کنسرت ورکړي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې هم د ازادي راډیو 219 پروګرامونه اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خبرېدو ته چمتو دي. ازادي رادیو اوري او رازو د خبرونه لومړی موضوع ته سپینه مانی وای. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ به سبا په کمپ ډیوید کې چې د امریکا د ولسمشر یو ګوښه ځای دی له خپلو د ملي امنیت له سلاکارانو سره وګوري او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا پر ستراتیژۍ به ورسره خبرې وکړي. د خبری رسنیو د راپورونو له مخې په دې اړه چې څه باید وشي د ترامپ اداره په خپلو کې سره پاشل شوې او ترامپ دا پوښتنه کوي چې ولې امریکایي ځواکونو دغه جګړه چې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږده ده نه ده ګټلې او اوس پینتاګون د طالبانو په وړاندې دغه 14 کلنې جګړې ته د نورو سرتیرو د لیږلو سپارښتنه کوي. په افغانستان کې امریکایي قومندانانو ویلي چې د متحدو ایالاتونو او ناتو د کلونو ملاتړ سره سره په روانه جګړه کې یو درېدلی حالت رامنځته شوی او افغان امنیتي ځواکونه نه یوازې د طالبانو بلکې د اسلامي دولت ډلې چې حضور یې ورځ تر بلې په دې هېواد کې پراخیږي د حملو د پشا تمبولو هلې ځلې کوي. طالبانو هم روانه اونۍ ترامپ ته په یو استولي سر خلاص لیک له هغه غوښتنه کړې چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان وباسي، ځکه د دغه ځواکونو د حضور دوام دغه جګړه لا اوږدوي او هم د پخلاینې مخه نیسي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس روانه اونۍ وویل چې افغانستان ته د نورو سرتیرو د استولو په ګډون چې پنټاګون سپارښتنه کړې پر مختلفو انتخابونو له هغې جملې له قراردادیانو د کار اخیستو او یا هم د ځواکونو د ایستلو پر هغو هم بحث او خبرې شوي. ماتس ویلي چې ټول انتخابونه د ولسمشر د میز پر سر دي او اوس باید هغه پریکړه وکړي. که څه هم مخکې ولسمشر ټرمپ ماتس ته د دې صلاحیت ورکړی و چې په دې اړه چې څومره نور سرتیري د افغانستان ته واستول شي په خپله پریکړه وکړي، خو هغه تر اوسه دې صلاحیت کار نه دی اخیستی. په پام کې و چې د افغانستان لپاره د ولسمشر ټرمپ د ادارې نوې ستراتیژي د جولای میاشتې په نیمایي کې اعلان شي، خو دا دی د اګست د میاشتې پر نیمایي هم اوښتې او تر اوسه هغه نه ده نهایي شوې. د راپورونو له مخې د ټرمپ د بانفوزه ستراتیژیست سټیف بانون په ګډون د هغه سلاکاران د دې پلویان دي چې ځواکونه دې له افغانستانه وویستل شي، یا دې هم د ځواکونو پر ځای خصوصي امنیتي قراردادیان دې هېواد ته واستول شي تر څو د امریکایي پوځیانو د وژلو د دوام مخه ونیول شي. د امریکا دفاع وزیر له ترامپ غوښتي چې د افغانستان جګړه د سیمې لپاره د یوې پراخې ستراتیژۍ یوه برخه وبولي، په ځانګړې توګه پاکستان هم پکې شامل کړی شي، چیرې چې د امریکایي قومندانانو په وینا افغان سخت دریځې ډلې فعال مرکزونه لري او له هغه ځایه پر افغانستان حملې کوي. په اوس وخت کې 1400 امریکایي او شاوخوا 15000 نور د ناتو د نورو متحدینو سرتیري په افغانستان کې ډیر دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
د بلخ ولایت د چمتال او چربولک ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په سیمو کې د طالبانو حضور او وسله وال حملې زیاتې شوې دي. یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته دغه راز ویلي، طالبانو دوی دې ته اړ کړي چې خپلې سیمې پرېږدي او نورو سیمو ته کډه شي. د بلخ امنیتي چارواکي هم د هغوی دغه څرګندونې تاییدوي او وایي چې طالبانو په دې وروستیو کې د محلي پولیسو پر ګڼ شمېر پوستو حملو ته زور ورکړی. له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی نور حال راکوي.
د بل خلای د چاربولک او چمتال ولسوالۍ خلک په خپل سیمو کې د تادب وسلوالو لپاره حضور او مسلحانه فعالیتونو لزاتې دوه خبر ورکوي. د یادو ولسوالۍ خلک وایي چې له دوه ورځو راهیسې د جویشیر، ششپایکال، زیګزیګ او مسجد سفید پر سیمو د تادب وسلوالو د حملو له کبله ګڼ شمېر ملکي کسانو ته مرجوب لا وخت ده. د چاربولک ولسوالۍ اوسیدونکو عتیق الله او محمد نجیب ازی راډیو ته وویل چې تیر شپه د ششپایکال پر کلی د طالب وسلوالو د حمله په نتیجه کې د دریو سیمایزو پولیسو په ګډون څلور تنه ملکی کسان ټپیان شول. د غوی په خبره چې وسلوالو طالبانو خلک دې ته اړ کړي تر څو خپل سیمې پرېږدي. د چهاربولک ولسوالۍ اوسیدونکو عتیق الله یې پاړه وایي. محمد نجیب د چهاربولک ولسوالۍ د ششپایکال پر سیمه د طالبانو د نن ورځې د حمله په نتیجه کې خپل ورور له لاسه ورکړی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ سیمه ییز حکومت د جنگ د مدیریت وړتیا نه لري او دا جنگ هر ورځ له خلکو قربانی اخلي. هغه وویل چې پر کورې د اوان مرمۍ ولګېد او په نتیجه کې د هغه 55 کلن ورور متین ووژل شو. محمد نجیب زیاته کړه،
طالبان نوې طرف نه، دښمن طرف نه اوان راغلی دی، لګېدلی دی چې د دې په سر کې چاره باندې و چاره خورلی و نور
د بلخ د امنیه قمندانې ویان شیرجان درانی د چهاربولک او چمتال ولسوالۍ پرګن شمېر سیمو د طالب وسلوالو ډله ییزې حملې تاییدوي. هوایي چې وسلوال ترهګر د شپې لخوا د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو حملې کوي او له خلکو پیسې او زکات په زور اخلي. هغه ومنله چې د طالبانو د زیات فشار له امله خلک دې تاړ شوي چې خپلې سیمې پرېږدي او نورو ځایونو ته وتښتي. درانی وویل
اینا فقط دشمنی با مردم دارن، مردم اذیت بکنن، مردم آشور بگیرن، زکات بگیرن، مردم از خانهایشان بکشن، نصف شعبیت سرجنتی توته کنن، اینا فقط دشمنیشان با مردم است.
د چمتال ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د مسجد سفید سیمه د طالب وسلوالو په کنټرول کې ده او کابو لس کلیو کې دوی حاکمیت لري. په بلخ کې د شاهین قول اردو ویان نصرت الله جمشیدی وایي چې چاربولک ولسوالۍ کې دولت بشپړ حاکمیت لري او دا مهال په چمتال ولسوالۍ کې پوځي عملیات دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې د چاربولک ولسوالۍ د ګڼ شمېر کلي اوسیدونکو په خپلو سیمو کې د طالب وسلوالو له پراخ فعالیت څخه خبر ورکوي او په وړاندې د تصفیوي عملیاتو د ترسره کېدو غوښتنه کوي. طالب بیان زبی الله مجاهد په یادو شویو دواړو ولسوالیو کې له دولتي قوتونو سره د جګړې ترسره کېدل تاییدوي. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام تاوده بحثونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي راډیو.
نن د دې پروګرام وارده تاسو هم کولای شئ په دې پروګرام کې ګډون وکړئ که پښتانه لري د موضوع په ارتباط له چارواکو یې مطرح کولای شئ او هم خپل نظر د ازادي راډیو لري له نورو سره شریک کولای شئ. د افغانستان د کرکټ بورډ معترض کارکوونکي وایي تر هغې به کاري اعتصاب ته دوام ورکړي چې د دغې ادارې په مشرتابه کې ژور بدلون نه وي راغلی. دغه ډله چې خپل شمیر دېرش تنه ښیي وایي د کرکټ بورډ اوسني مشران ګڼې ستونزې لري. یوسف خان زدرانې نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ د دویم ځل لپاره له داسې اختلافاتو تیریږي چې ستونزې تر رسنیو او آن عامو خلکو رسیدلي. د کرکټ بورډ مشرتابه غیر مسلکي او غیر اصولي چلند، د پرمختیایي بودیجې نه لګښت، بې ځایه او غیر مسلکي ګمارنې، کورنۍ کرکټ ته نه پاملرنه په غلط لوري د کرکټ بورډ مسیر او داسې نور هغه څه دي چې د کاري اعتصاب کوونکو پر وینا د کرکټ بورډ دننه یې اعتراضونه راپارولې دي. د کرکټ بورډ کاري اعتصاب کوونکي چې د چهارشنبې په ورځ خبري غونډې ته خپل شمېر نږدې دېرش کسان اعلان کړ، وایي چې له دغې ادارې سره تر هغې کار ته دوام نه ورکوي چې د کرکټ بورډ اوسني مشران له دندو لرې شوي نه وي. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول عزیز غروال چې اوس د کاري اعتصاب کوونکو په ډله کې دی، ازادي راډیو ته وویل دا ستونزې د خبرو له لارې حل کېدلی شوې، خو چارواکو یې د کرکټ ژغورنې غږ نه دی اورېدلی.
ډېر ښه تن کارکوونکو پرېکونکی دی، موږ پرېکون د دې لپاره اعلان کړی چې د کرکټ بورډ سیلي مشرتابه عمومي رئیس سل اجرایي رئیس ښاغلی شفیق الله ستانکزی او عملیاتي رئیس ښاغلی فیروز خان لای یا هم دا خلک له دندو ګوښه شي او یا هم په خپله استعفاګانې ورکړي.
په دغو اعتراض کوونکو کې د کورنۍ کرکټ پرمختیایي مدیر نظیم جار عبدالرحیم زی، د کورنۍ کرکټ مسؤل داود بابر، د کرکټ بورډ د مالی څانګې مسؤل ثناءالله سروري او د مطبوعاتو مسؤل عزیز الله غروال او داسې نور شامل دي. د کرکټ بورډ اوسنی مشرتابه شاوخوا اته میاشتې وړاندې د بورډ او لوبغاړو ترمنځ له یو لړ اختلافاتو وروسته د ولسمشر محمد اشرف غنی له لورې رامنځته شوی دی. خو د کرکټ بورډ د چارواکو ترمنځ دننه دا ډول اختلافات بیا په خپل نوعیت کې لومړی ځل دی. د کرکټ بورډ اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزی د دغو اعتراض کوونکو د غوښتنو او انتقادونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د ګوتو په شمېر کسان د دوی پر وړاندې د توطیې په توګه کار کوي.
ټول پنځه کسان دي چې د یو توطیې په شکل باندې کار کوي. موږ باید د نړیوالې شورا اصولو طرزالعملونو باندې کار وکړو او باید خپل اداري تشکیل هم د بشپړ غړیتوب لرونکي هیوادونو په سیستم برابر کړو. په هغه کې بعضې ډیپارټمنټونه مکمل حاصل، بعضې ډیپارټمنټونه اضافه شول.
دا په داسې حال کې د افغانستان دوه میاشتې وړاندې د کرکټ د نړیوالو شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ په کومه برخه کې چې د ادارې او لوبغاړو رول خورا مهم دی. نو پوښتنه دا ده چې اوسني اختلافات به په ټوله کې د کرکټ پر روان سفر څه اغیز ولري. د کرکټ د چارو کارپو قسیم هلال کڅم په اداره کې له ستونزو انکار نه کوي، خو وایي اوسني اختلافات د افغانستان نوم ته زیان رسولی شي.
رښتیا هم په کرکټ بورډ کې به یو څه ستونزې وي او په دې نه څوک سترګې نه شي پټولی، خو بیا په دغه دواړو ډلو کې داسې کسان هم شته دی چې یا په واسطه راغلي دي او یا هم هغوی د خپلویو په روابطو سره راوستل شوي او په اداراتو کې کېنول شوي دي. او یوه خبره چې په اوس وخت کې د دغې خلکو بایکاټ د کرکټ په زیان دی.
له دې ټولو سره د کرکټ بورډ اجرایي رئیس وایي چې دا ډول اختلافات یې د اصلاحاتو او معیاري کېدو مخه نه شي نیولی، خو د کاري اعتصاب کوونکو سره خبرو ته حاضر دي.
کور کله
جوړون کې فرشتہ مرسل
ټول کابل کې نن ما یو ملي بس ولیده، دا چینجی او خواړه مچان او خواړه ماشو خواړه دا څه شول؟ پښتنه وکي دا د ورته څه دی خلل
دیو تن خبري مو وريدي چې ویلي ملي بس ور نور کړي. مسئول کسان خلکو ته څه جواب لري؟
بالکل ویجاړه شوې د لمنځ لار 200 اراده بس چې وای ترمیم شي راجستر شو چې اوس دغه ترمیمات روان دي.
نارینه ټول شو خدای ملي بس په دروازه دغه مرخو کې کې دی عقل د سیاسي ورپورتس
د کور کلی دغه خبرونه د ازادي رادیو په نننې مازیګرنې پښتو خبرونه کې اوریدل شي.
د دې خبرونې په پای کې د ازادي رادیو اونیز دوه اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مهیروي. مخکې مو واوریدل چې ټاکل شوې ده سبا د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په کمپ ډیوید کې د افغانستان لپاره په خپلې نوې ستراتژۍ د خپلو سلاکارانو سره مفصلې خبرې وکړې. دغه ستراتژۍ ته نړیوالو ورځپاڼو هم ډیر پام اړولی دی. احمد شیبر ورته کتنه کړې ده.
بریت بارت امریکایي خبرونه لیکي چې د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره د اکاډمي په نوم د خصوصي امنیتي شرکت د مشر اریک پرنس پر وړاندې غور کوي. د اکاډمي په نوم دغه خصوصي شرکت چې په خوا د بلک واټر په نوم مشهور و وړاندې کوي چې ټول امریکایي پوځیان د افغانستان ووسی او د هغوی پر ځای په دغه امنیتي شرکت شخصي امنیتي کسان وګماري. خبرونه د پرنس په وینا خبر ورکوي چې وای د دوه وړاندې یو شمېر امریکایي چارواکي چیړي او بیا به دوی خپل نظر په دې اړه له ولسمشر ترامپ سره شریک کړي. پرنس وایي چې دی غواړي افغانستان ته څو محدودې شخصي کمپنۍ واستوي. د دوه په وینا اوس نږدې 26,000 شخصي قراردادیان په افغانستان کې شته چې د دوه وړاندې له مخې به دا شمېر 15,000 ته راښکته شي. پرنس وایي له دې سره به د امریکایي پوځیانو شمېر چې اوس په افغانستان کې شاوخوا 9,000 دی 2,000 ته راکم شي. پرنس سیاتوی چې په دې ډول به د افغانستان جګړه خصوصي شي او جنگ به پای ته ورسی شي. یوې بلې امریکایي خبرونې واشنگتن ټایمز هم په خپله تازه ګڼه کې د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي څېړلې ده. دغه ورځپاڼې لیکي چې په وروستیو ورځو کې داسې راپورونه خپره شوي دي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ملي امنیت سلاکار وړاندیزونه په غوسه رد کړي دي. دغه ستراتیژي چې ژمنه یې شوې وه د جولای تر اخیره به اعلان شي تر اوسه ځنډېدلې ده. د دې ځنډ په اړه واشنگتن ټایمز د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس په وینا لیکي چې علت یې دا دی چې پر ستراتیژي سخت کار روان دی. ورځپاڼې وړاندې د امریکا د ولسمشر دا خبره راخیستې ده چې ویلي وو د امریکا بهرنۍ تګلاره به د امریکایانو د ګټو پر بنسټ جوړې شي او امریکا نه غواړي چې خپل دښمنان په بهر کې په نقشه کړي. د ورځپاڼې په باور د هغه پالیسي ده چې تیر کال په نومبر کې اکثریت امریکایانو د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال د هغې ملاتړ کړی وو او اوس چې دفاع وزیر ماتیس د افغانستان لپاره ستراتیژي وړاندې کوي هغه باید د ولسمشر ټرمپ د بهرنۍ تګلارې له اصولو سره سم وي. ورسپانه لیکي په کار ده چې د امریکا نوې ستراتیژي د افغانستان له جغرافیایي موقعیت سره په عقلي او منطقي ډول برابر وي او هغه ستونزو ته پکې پام شوی وي چې د هغوی له امله د افغانستان مسأله له ناکامۍ سره مخامخ شوې ده.
ازادي راډیو اورېدې سهار 8 بجې او 2:00 دقیقې دي. اسرائیل وایي ایران په سوریه او لبنان کې د توغندیو د تولید فابریکې جوړوي. اسرائیل اندېښنه لري چې د ایران له لوري په جوړیدونکو فابریکو کې به داسې توغندي جوړ شي چې د اسرائیل خاورې ته به ګواښ پېښ کړي. نور تفصیل دې اسما سروان پر پورت کې.
اسرائیلی رسنۍ وایي ایران د سوریه په شمال لویدیځ کې د لرواټنه راکټونو د جوړولو فابریکه جوړوي. په دغو راپورونو کې چې د سپوږمکۍ په وسیله اخیستل شوي تصویرونه هم لري د مدیترانې په غاړه د سوریې بنی یا ښار ته نږدې هغه سیمه لیدل کیږي چې دا فابریکه پکې جوړیږي. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتانیاهو په وروستیو کې خبرداری ورکړی و ایران چې د سوریې پشپشکلنې جګړې کې د بشار اسد د ملاتړ لپاره سوریې ته لار ومنده خپل حضور په دغه هیواد کې ټینګوي. نتانیاهو تیره اونۍ په یوه وینا کې وویل زموږ پالیسي ښکاره ده، موږ په زغرده په سوریه کې د ایران او دغه هیواد په نیابت کې د جنگیدونکو او د ټولو په سر کې د حزب الله پوره مخالف یو. موږ به هر هغه اقدام وکړو چې د اسرائیل د امنیت د ساتنې لپاره پکار وي. ایران چې تر اوسه پورې د اسرائیل د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي له کلونو راهیسې د اسرائیل سخت دښمن دی او د اسد رژیم ته د کورنۍ جګړې لپاره پوځي سلاکاران او اجیر ځواکونه لیږلي دي. د اسرائیل د تلویزیون دوهم چینل د ایران له لوري په سوریه کې د جوړیدونکو فابریکې تصویرونه وښودل او وی ویل چې دا تصویرونه اسرائیلي سپوږمکۍ اخیستې دي. اسرائیل ټایمز ورسپانی ویلی چې د ایران له لوري په سوریه کې د توغندو جوړولو فابریکا د بشار اسد د رژیم د ملاتړ لپاره جوړیږي او کېدای شي په هغه کې په پټه سکر توغندي جوړ شي چې اسرائیل پرې وشتل کېدای شي. اسرائیل ټایمز ورسپانی دا هم ویلی چې ایران په لبنان کې د حزب الله لپاره د جنگي وسایلو د تولید فابریکه هم جوړوي. د راپور له مخې په لبنان کې به د فتح یوسل لس په نوم د منځني واټن توغندي جوړ شي چې د اسرائیل اکثره برخې پرې وشتل کېدای شي. د اسرائیل دفاع وزیر تیره میاشت ایران او حزب الله ته د داسې فابریکې د جوړولو په وړاندې ښکاره خبرداری ورکړ.
د افغانستان نامتو سندرغاړی آریانا سعید وایي د ګواښونو او خبرداریو سربیره به د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د ورځې په مناسبت په کابل کې یو لوی کنسرت ورکړي. دا کنسرت د اسد د میاشتې په 28مه نیټه چې د افغانستان د خپلواکۍ د ګټلو له 98مې کلیزې سره برابره ده جوړیږي. په اړه اجمل ان راپور وړاندې کوي چې د آریانا سعید په موسیقۍ پیلیږي.
دا مشهور افغان سندرغاړي آریانا سعید د چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د ورځې په مناسبت د موسیقۍ یو کنسرت له خپل ټیم سره په چمتووالی بوخته ده. آریانا سعید ګڼو مینوالو کده شنبه په ورځ د موسیقۍ د کنسرت د ورتلو نیت کړي. ځینې کسان داسې هم شته چې په کابل کې د دې افغان سندرغاړي د کنسرت له جوړېدو سره مخالف دي. خو آریانا سعید ژمنه کړې چې د امنیتي اندېښنو او د ځینو کسانو د ګواښونو سربیره به د شنبه په ورځ په کابل کې د موسیقۍ کنسرت جوړوي او له دې درکه ترلاسه شوې پیسې به په افغانستان کې د جګړو د تازه پیښو قربانیانو سره په مرسته لګي. آریانا سعید د ټامسن رویټرز فاونډیشن ته له کابل په ټلیفون ویلي، پرته له دې چې عواقبو ته پام وکړو د کنسرت به جوړوو. هغې همدارنګه پر خپله فیسبوک پاڼه هم په دې اړه څو ویډیوي پیغامونه خپاره کړي دي. په یو پیغام کې وایي، د افغانستان خلک ولې خوشاله ونه اوسي او ولې موسیقي او هنر باید ونه لري.
دغه مملکتوم اسلامي استان، مسلمان استان، ولې موسیقي.
آریانا سعید وایي نور اسلامي هیوادونه هم شته، خو موسیقي لري، هنرمن لري، تلویزیون لري، خوخي او موسکا لري، د ازادۍ جشنونه هم جوړوي. موږ ولې ونه لرو؟
ما چونه نګیریم.
که څه هم د امنیتي اندېښنو له کبله د دې کنسرت ځای تر اوسه څرګند نه دی، خو نوموړي وایي تر اوسه پورې 4000 ټکټونه پلورلي او دا د دې څرګندوی دي چې خلک د موسیقي سره مینه لري. پاک کسانو کې چې د آریانا سعید د دې کنسرت خلاف یې غږ پورته کړی، یو هم د کابل د ولایتي شورا غړی عطا الله فیضانی دی. نوموړي رویټرز خبري اژانس ته ویلي، موږ به په خپله ټولنه کې نڅاو کنسرتونو ته اجازه ورنکړو. د آریانا سعید په رسمي فیسبوک پاڼه کې د نوموړي پر وروستیو پوسټونو په تبصرو کې د یو شمېر مخالفتونو سربېره ګڼو کسانو د دې سندرغاړي ملاتړ کړی او ډیرو یې ژمنه کړې چې کنسرت ته به ورشي. آریانا سعید چې په دری او پښتو سندرې وایي، د بیلابیلو سختریزو ډلو او اشخاصو لخوا ورته ګواښونه او خبرداری نوي نه دي. په دې وروستیو کې له هیواد څخه بهر په یو کنسرت کې د جامو اغوستلو بڼې هم د هغه افغانانو ترمنځ تاوده بحثونه راپورته کړي و چې آنلاین ټولنیزې شبکې کاروي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ پر خپله فیسبوک پاڼه د خپلې موسیقۍ له ډلې سره راڅرګنده شوه او د خپل کنسرت په اړه یې د روان چمتووالي یوه برخه په ژوندۍ بڼه خپلو مینهوالو ته خبره کړه. هغې له خلکو غوښتنه وکړه چې د آزادۍ د ورځې په مناسبت دی په دې کنسرت کې ورسره ګډون.
آهنگای
خوب و زیبا و شاد و شما انتخاب کردیم. در رویترز خبری اژانس وی افغانستان خپلواکی چی پاچا امان الله خان په مشرۍ په 1919 کال کې انګریزانو اخیستل شوی، پر نورو افغانانو سربیره د افغان خزو لپاره هم مهمه ده، ځکه نوموړی یو اصلاح غوښتونکی پاچا و چې پر نورو اصلاحاتو سربیره یې په ټولنه کې د خزو د زده کړو او ټولنیز مشارکت په برخه کې د پام وړ کارونه کړي وو. آریانا سعید د رویټرز خبري اژانس ویلي، دا هیواد ګڼې ستونزې لري چې باید هوارې شي. نوموړي زیاته کړې، زما غږ زما خلکو ته د سولې او نجونو ته د هیلو د یو څرک استازولي کوي.
د نامتو سندرغاړي آریانا سعید په اړه مو واورېدل چې وایي د افغانستان د خپلواکۍ د ګټلو په ویاړ به په کابل کې یو لوی کنسرت له ګواښونو سره سره ورکړي. وړاندې د خپرونې په وروستۍ برخه کې د هغې د دې نوښت په ویاړ یوه سندره هم درته خپرو.
تاسو ژغ د ازادۍ پر چپو
زه د لوکار ولایت یزر ولسوالۍ د بارې چوترینه تماس کیم. د افغانستان په لوړپونو چارواکو ته خیال کیږي چې د لوکار ولایت یزر ولسوالۍ ته د پایپو د وګو کومې پیسې راغلي اتیا لک روپۍ. هغه د یزر سپینګری او ملکارو د بارې چوترې په غلا ویلې دي، خیانت کړې، پیسې اخیستې دي. موږ دا غواړو چې دغه اتیا لک روپۍ د دغه باندې پښتنه موږ ته وچی چې تقریبا شپېتاویا کوره ډېر سخت بې اوبو دي او سخت اوبو ته ضرورت لري. زه خان زاده مینهوال د پکتیا ولایت د یارب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. کې د امنیتي سکتور مشرانو باندې ولسمشر باندې غږ کوم چې نور افغانستان د سکوت سره مخامخ دی. ولسوالی سکوت کوي ول ولایتونه سکوت کوي کندکونه سکوت کوي پوستي سکوت کوي همدا اوس هم د پکتیا ولایت زادیار ولسوالی مکمل لار باندې رواني چپګړي دي مینون کړی دي د څو ولسوالی لار باندې دي مکمل کول اردو پکې پرادار او کمانډان کول اردو مې اول ویش او ریول ویش به څو کمانډا ویر کې او څو به ادارا راول او څو به حمایت سربازانو وکړي څو به سربازانو ته رویا ویر کې نو ولسمشر نه احترامانه خوښ کوم چې خو پوی دي چې زر نفر مافیا ده په افغانستان کې زر نفر جاسوسان دي انټرنیشنل غلی دي زور باندې پچای نشم کوي نو ولې دغه پوسټر تنظیم کاندیداولو چې د افغانانو پر راځي لوبي ویلي والدنه یاغی ده وزیر دنه یاغی ده عادی یو ملا وزیری یو تورن راجیگی که کماندان جزجان کی گی ورا جنرالی بس که کار کوي ام مبارکیم دوی ورتوایی ایا قانون دی غریب سری پارا جور شوه ده ایا مرگ دی غریب سری پارا را غلی ده آلتا جنگ دالتا من دالتا انزان مرگ دالتا موتربم افغانستان سکوت سرا مخامخ ده طول امنیتی سکتور مشرانو تاویم ولس مشر تاویم ورا تفاویر کوی ما یک اوی نور افغانان دی براک پسو غندی مش اعلان کوی
دوست تاسو ته ام پیغامونه په همدې سره د خبرونه دوه منیمه ته رسیدلی یو یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سره لیکونه ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ سبا په کمپ ډیوید کې د خپل ملي امنیت له ډلې سره د افغانستان او د جنوبي اسیا لپاره د خپل نوې ستراتیژي په اړه سلا مشورې کوي چارواکی وایي یو امریکایي سرتیری د افغانستان په ختیځ کې د داعش سخت دریځې وسله والې ډلې سره په جګړه کې وژل شوی دی په هلمند کې د ملي اردو پر سرتیرو په یوه ځان وژونکي برید کې پرون درې سرتیري ټپیان شوي دا برید پرون ماښام په ګرشک ولسوالۍ کې د 215 شاهین قلورو د شپږم کنډک پر سرتیرو شوی دی ټاکل شوی د نن په هرات کې د خبریالو شهیدانو په نوم د والیبال د جوړ شوي تورنمنت وروستي مراسم ترسره شي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د حزب المجاهدین ډله د یوې نړیوالې تروریستي ډلې په توګه ونوموله دغه ډله چې اساس یې په 1990 کې په کشمیر کې ایښودل شوی یوه تر ټولو لویه سخت دریزه ډله ده چې په وروستیو کې د څو خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز محمد باقری په انقره کې د ترکیې له ولسمشر او پوځي مشرانو سره د سوریې پر کړکیچ او د ترهګرۍ پر ضد په مبارزې خبرې وکړې د ایران د حکومت یو مخکښ سیاسي مخالف مهدي کروبي چې له شپږو کلونو راهیسې په کور کې نظر بند دی په غذایي اعتصاب لاس پورې کړی دی سعودي عربستان وایي له قطر سره یې پوله بیرته پرانستله او د دې هیواد د هغو زیارت کوونکو هرکلی کوي چې غواړي د حج سګني مراسم ترسره کړي دا د دواړو هیوادونو په سړو شوو اړیکو کې د ګرمۍ یو لومړنۍ نښه ده او د اوکراین ولسمشر پیتر پروشنکو د رسنیو د هغو راپورونو په اړه د چټکو او بشپړو څېړنو امر کړی چې وایي شمالي کوریا ښایي د توغندیو ماشینونه له یوې اوکراینۍ فابریکې کی اخستوی د دې خبرونو او زین نورو تفصیل د غراز د ازادي رادیو په وی پانه کې به هم لوستل شي پته مو د ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی انکم مخله دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي یوا بل موضوع هم راخلو ناروی په یو تازه راپور کې دا کړی چې هلمند او ننګرهار ولایتونو پرته د افغانستان نورو ټولو ولایتونو ترت شوی پناه غوښتن کې لیږلې شي ځکه چې د رات شو پناه غوښتن کو دي اوسېدو لپاره ناامن ندي تفصیل دې اسما سروان پر راپور کې
د ناروی د مهاجرت ادارې په یو نوی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې یوازې دوه ولایتونه د رات شویو افغان پناه غوښتونکو بیرته لیږلو ته خوندې نه دي د ناروی د مهاجرت اداره چې د پناه غوښتونکو قضیه او غوښتنلیکونه څېړي او په ناروی کې د پناه غوښتونکو مرکزونه اداره کوي روانه اونۍ په یو راپور کې ادعا وکړه چې له دوو ولایتونو پرته د افغانستان نور ولایتونه د پناه غوښتونکو د بیرته لیږلو لپاره خوندې دي دا راپور وروسته له دې خبر شو چې په درسته اروپا کې د مهاجرو ګڼو ملاتړو استدلال وکړ چې افغانستان د پناه غوښتونکو بیرته ستنولو ته خوندې نه دی او باید رد شوي پناه غوښتونکي ورونه لیږل شي د ناروی د مهاجرت ادارې یا یو ډی آی تاکید کړی چې یوازې هلمند او ننګرهار ولایتونو ته پناه غوښتونکي بیرته نشي لیږلی خو نور ولایتونه د پناه غوښتونکو لپاره پوره امن دي راپور وایي ننګرهار ولایت چې له پاکستان سره پوله لري په دې خاطر خطرناک بلل شوی چې داعش یا د اسلامي دولت وسلواله سختریزه ډله پکې نفوذ لري او هلمند له ډیرو کلونو راهیسې د طالبانو د فعالیت مرکز دی د ناروی د مهاجرت ادارې رئیس فرودی فورفانګ په دې راپور کې ویلي چې دوی د افغانستان په اړه معلومات تازه څېړلي او پر دې اساس وای چې له دوو ولایتونو پرته نورو ته رد شوي پناهغوښتونکي لیږلی شي. د همداراز ویلي په دې پوهیږي چې اکثره نارویژان باور لري چې افغانستان ناامن دی، خو حقیقت داره چې د افغانستان په اکثرو برخو کې یاخیان پر حکومتي هدفونو بریدونه کوي. په جرمنی او سویډن کې چې د خپلو هیوادونو د وګړو د شمیر په تناسب تر نورو زیات پناهغوښتونکي ورغلي، د افغان پناهغوښتونکو د بیرته ستنولو موضوع پر یوه ملي بحث بدله شوې ده. انګیلا مرکل ویلي چې د دې حکومت به افغانستان او نورو هیوادونو ته د پناهغوښتونکو د بیرته لیږلو بهیر چټک کړي، خو د دې دا پلان د کڼ اړخو له مخالفت سره مخامخ شوی دی. میربن مرکل د یو لک پناهغوښتونکو د بیرته ستنولو پلان جوړ کړی، خو داسې ښکاري چې د ائتلافي حکومت نور مشران د دې پریکړې مخالف دي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د تعلیم او تربیه د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام یل مامو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د امبودسمن د څنګه مرستیا له حنیفه ګیروال ده. ګیروال صاحب شرح غلست
ټولونه اول خپل سلامونه او نیکه هلي د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم، په دې هله چې جوړ او روغ اوسئ.
ګیروال صاحب، کلمړی اوریدونکو ته د شوونی او روزنی د حق په اړه معلومات ورکړي چې دا څه ډول یو حق دی.
اول باید د تعلیم تربیه حق تعریف کړو چې د تعلیم تربیه حق څه ده، څه ته وایي او څه اهمیت لري د انسانانو په ژوند کې. په دې اړه باید وایي چې د تعلیم تربیه حق د افرادو له اساسي او بشري حقونو نشمیرل کیږي چې په ملي او بین ملي قوانینو کې په رسمي توګه پیژندل شوی دی. یعنی باید ووایو چې تعلیم و تربیه د هر انسان په ژوند کې یو ډیر مهم او اساسي رول لوبوي. تعلیم و تربیه د انسانانو د استعدادونو د رشد او انکشاف یو مهمه وسیله بلل کیږي او هر ټولنه، هر جامعې د پیشرفت او د ودانۍ یو اساسي لامل تعلیم و تربیه ده. یعنی که د یوې هر څومره چې د یوې ټولنې خلک د تعلیم تربیه له حق نه مستفید وي او وکوای سي د تعلیم تربیه حق ته په اسانه توګه لاسرسی ولري، په هماغه توګه په هغوم حد باندې هغه جامعه پیشرفت کوي او د هغې جامعې د خلکو د پیشرفت او د اقتصادي، اجتماعي او سیاسي د برخو د پیشرفت سبب ګرځېدای سي. نو ځکه باید وایو چې تر هغه حده پورې چې موږ د تعلیم تربیه د حق ته رسیدو زمینه خلکو ته مساعده کړو یا فراهم کړو، په هماغه توګه زموږ اجتماع هم کولی سي پیشرفت وکړي.
ډیره مننه. په ملي او نړیوالو قوانینو کې د ښوونې او روزنې د حق په اړه څه تضمینونه موجود دي؟
باید وایو چې د تعلیم او تربیه حق، لکه څنګه چې مخکې هم وویل چې یو ډیر اساسي حق دات به شمیرل کیږي او لکه هر بل اساسي حق دات به، دغه حق هم په ملي قوانینو کې او هم په اساسي قوانینو کې اجرایوي او حقوقي تضمینونه لري، چې دا د دې سبب کیږي چې دا حق په سمه توګه په اجتماع کې پیاده سي او ټول خلک هغه ته لاسرسي ولري. لکه د افغانستان په اساسي قانون کې په 14مه ماده کې راغلي دي چې د تعلیم تربیه حق د هر وطن یا د هر ټولنې یا د هر مملکت یو اساسي حق بلل کیږي او تر د لیسانس تر درجې پوري په دولتي د اداراتو کې ټول د افغانستان ټول ادب حق لري چې د لیسانس تر درجې پوري په دولتي اورګانونو کې، په دولتي مؤسساتو کې پر رایګانه توګه خپل د حق ته ادامه ورکړي او له دې حق نه مستفید شي. او همچنان وایي چې دولت مکلف ده چې ابتدایي تعلیمات په هر ټولنه کې اجباري کړي او د ټول خلکو ته د لاسرسي زمينه په دې اړه کې برابر کړي. او بر لوي د تعلیم تربیه حق په بین المللي قوانینو کې هم بعضي تضمینونه لري، لکه څنګه چې موږ ویلې سوچې یو تضمین د دې د مدني، اجتماعي او اقتصادي حقوقو میثاق ده، چې په دې میثاق کې راغلي دي چې د افرادو ابتدایي تحصیل باید په وړیا ډول او په اجباري ډول ټول افراد ته مساعد شي، یعنی د هر مملکت اتباع مجبور دي چې خپل ابتدایي تحصیلات پوره کړي او ختم کړي، او باید پرایګانو توګه دیته دا حق مساعد شي.
ډیره مننه ګوروال صاحب. ښوونه او روزنه د ماشومان د ژوند په پرمختګ کې څومره مهم رول لري؟
په دې اړه باید وایو چې د متاسفانه زموږ په جامعه کې د تعلیم تربیه حق ته لاسرسي کچه ډیره ټیټه ده، یعنی ډیر کم افراد کوای سي په ډیرو سختو حالاتو کې په ډیرو سختو شرایطو کې کوای سي دغه حق ته لاسرسي پیدا کړي، خصوصا ښځې د په دې عرصه کې د ډیرو زیاتو اسیب پذیر طبقې نه حسابېږي. په افغانستان کې که موږ په نظر کې ونیسو، د ښځو لاسرسي دې حق ته ډیره زیاته کمه ده، خصوصا په لرې پروتو سیمو کې یا په کلیو کې، حتی په پیشرفته ولایتو کې، حتی په کابل کې دغه نظریه وجود لري چې ښځه باید فقط تر اووم صنف پورې تعلیم وکړي او بس، نور هغې ته ضرور نه ده. تر حال که موږ خپل جامعې ته وګورو، که موږ غواړو چې جامعې ته پیشرفت وکړو، نو د ښځې تعلیم ډیر زیات اهمیت لري، ځکه چې که یو سړی تعلیم وکړي دی فقط خپل ځان ته تعلیم کوي، اما که یو ښځه تعلیم وکړي یو نسل تربیه کوي، ځکه چې ښځه مسؤلیت لري هم د ځان او هم د خپل فامیل. که یو تعلیم تربیه ښځه وي او وپوهیږي په خپل ټولو، هم په شرعي علومو باندې او هم په حقوقي علومو باندې او هم په انساني او بشري علومو باندې دا لاسرسي ورته ولري او آګاهي ولري له دې علومو نه، دا کولی شي چې یوه سالمه جامعه او سالمه کورنۍ منځته راوړي.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو، موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي راډیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تواجه است. ګوروال صاحب، په افغانستان کې دا مهال د ښوونې او روزنې ترلاسه کولو لپاره څومره زمینه په ځانګړي ډول د نجونو لپاره مساعده ده؟
د تعلیم تربیه د اهمیت په اړه کې باید موږ وایو چې د هرې جامعې اساس او بنیاد د تعلیم تربیه حق تشکیلوي. که د یوې جامعې خلک باسواده وي او په اسانه توګه وکوای سي چې له خپل ابتدایي تعلیم تربیه نه مستفید شي، هغه جامعه په هغومره توګه کولای شي چې پیشرفت وکړي. یعنې که چیرته موږ په یو جامعه کې د پیشرفت کچه کوای سو د افرادو د سواد او بېسوادي نه وسنجوو، لکه ډیر افغانستان کې چې موږ نن متاسفانه ډیر زیات مشکلات لرو د بېسوادي له امله ده، یعنې بېسوادي یو ډیر اساسي لامل بلل کېږي د افغانستان د پسرف نه. نو که موږ غواړو چې موږ خپل جامعې ته پیشرفت وکړو، او له هر لحاظه، که اقتصادي اړخ وي، که اجتماعي اړخ وي، او که سیاسي اړخ وي، او که موږ غواړو چې پیشرفت وکړو، نو باید کوشش وکړو چې د تعلیم تربیه حق حتما اجباري کړو او هغه لارې رامنځته کړو چې د هغې په واسطه زموږ خلک وکوای سي په اسانه توګه دې حق ته لاسرسي پیدا کړي، خصوصا ماشومان، ځکه چې ماشومان د نن ماشومان د سبا آینده تشکیلوي. نو که زموږ ماشومان وکولای سي چې دې حق ته په اسانه توګه لاسرسي ولري، هغومره موږ کوای سو چې یو ښه آینده دوی ته تضمین کړو. بعضې مشکلات چې د تعلیم تربیه حق په افغانستان کې متاسفانه لري، هغه دا دي چې موږ په افغانستان کې حتی ابتدایي درسونو ته، ابتدایي تعلیم تربیه ته لاسرسي نه لري زموږ افراد. که سربیره په کابل کې په لرې پرتو سیمو کې اصلا مکتبونه وجود نه لري، که مکتبونه هم وي هغه زر د طالبانو له خوا ورانیږي. نو باید موږ کوشش وکړو چې عامه پوهاوی وکړو د تعلیم تربیه د حق په اهمیت په اړه کې، چې دا څومره اهمیت لري زموږ ژوندونو ته. دا که موږ غواړو چې د دیرشو کلو پخوانیو تباهیو نه نجات پیدا کړو، نو فقط یوه لاره داغ ده چې موږ تعلیم تربیه ته مخ راوړو او کوشش وکړو چې خپل مکتبونه وساتو او خپل اولادونه تشویق شو چې درس ته مخ راوړي.
ډیره مننه. او د بشري حقوقو خپلوا کمیسون تر دا مهاله په دې برخه کې څومره فعالیتونه تر سره کړی دي؟
مننه. باید وایي چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلوا کمیسون یو اجرایی نه بلکې یو نظارتي کمیسون ده، او د نظارت حق لري په ټولو دولتي ارګانونو باندې. لزکه د افغانستان بشري حقوقو خپلوا کمیسون همیشه د ټولو مکاتبونه د نظارت کوي، د تعلیمي نصاب نه نظارت کوي. زمونږ همکاران د معرف وزارت کې د کتابو د تالیف بخش کې کار کوي، او کوشش کوي چې هغه هڅه کوي چې هغه موارد چې له بشري حقوقو سره په تضاد کې واقع دي هغه له کتابونو نه، له درسي تالیفونو نه له منځه یوسي. لکه مثلا پخوا زمانو کې که مونږ کله چې کتاب ویل چې یو توپک جمع یو توپک مسی به دوه توپکه، چې دا له د انساني روح په خلاف یو عمل دی. نو اوس زمونږ همکاران کوشش کوي، کمیسیون کوشش کوي چې دغه جنگی روحیه له منځه یوسي او یو صلح او بشر دوستانه روحیه منځ ته راوړي. ځکه مونږ په اوس کتابو کې مونږ کوشش کوو چې ولیکو د توپک بجای د قلم نوم واخلو، او د هغه پر علاوه مونږ همیشه په ټولو مکتبونو کې د اګاهي دهي جلسې لرو چې زمونږ همکاران ځي، او غلطه د افرادو کې ټول افرادو ته د هغوی د اساسي او بشري حقونو خصوصا د تعلیم تربیه د حق په اړه کې معلومات ورکوي، او کوشش کوي چې د مکتبونو کې د تعلیم تربیه د کچه بررسی کړي، د استادانو د سویې کچه بررسی کړي. دغه هغه موارد چې کمیسیون په دې اړه کې
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونې چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو ملسه.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. د نویو زیږیدلو ماشومانو لپاره په اسلامي ټولنه کې عقیقه یو سنت عمل دی چې د همدغه عمل یادونه په احادیثو کې هم شوې ده. دغه عمل د اجرا لپاره په افغاني ټولنه کې ځانګړي دودونه موجود دي. په نویو زیږیدلو ماشومانو څه ډول خوشحالي کوي؟ په دغه خوشحالۍ کې ستاسو ځانګړي دودونه څه دي او د دغه دودونو ریښه تر کومه ځای رسی؟
سنت د جلی لپاره یو پسه یا وزه، او د علک لپاره دعا الهداد چې جلی په دوه رحمتو سره دنیا ته راځي، او یو پسه ورته حلال چې درې رحمت اسي، او علک یو رحمت دنیا ته راځي دوه سره حلال چې درې رحمت اسي. نو دا د حقيقي عمل د حقيقه په اوم اورس باندې چې
طلاق راغوړي او هغه وختان خري او ځنې کسان راغوړي او بیا هغه پسه په حلالي او خیرات پی کوي، یا نظر پخې بیا خزی رازی کورته او ناری نارازی واغه ډوډۍ خوري. او ام دا یو ډول مراسم دي نو چې فکر کوم شرعي
چې یا ختم به پیو کې خیرات به وکي، ام نظر لواشه پورې او پینځو کاسو ته مړې ډوډۍ وکړه به ورکړي.
موږ نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه هم دغه موضوع ته ځانګړي کړی ده. په خبرونه کې به د حقيقي له ارزښت، تاریخ او یو شمېر دودونو څخه خبر شي. درنو اوریدونکو، حقيقه چې د عقیق له کلمې څخه اخیستل شوې کلمه ده، او عقیق یو ځانګړی قیمتي ډبره ده، خو حقيقه د ازادۍ په معنی کارول کیږي او هغه عمل ته وایي چې په کوم کور کې ماشوم پیدا شي او په اوم ورځ یې کورنۍ ځانګړي مراسم ونیسي او قرباني وکړي. د حقيقي په مراسمو کې د ماشومان وخته هم خریل کیږي، او د یو ځانګړي دود لمخې لګ وخته د څونکې په شکل پریخودل کیږي چې د غټولو اعمالو ته حقيقه وایي.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وایي چې عقیقه دینی ریښه لري او دا عمل یو ځانګړی عبادت ګڼل کیږي.
عقیقه یو عبادت ده په لغت کې له ازادۍ نه اخیستل شوی چې سړی ازادۍ یعنی معنا ده سړی له امراض او مشکلاتو له مصایبو نه سړی ازادۍ او دا په د ماشوم د زیږ د په اوم ورځ باندې سنت ده د جلیل لپاره یو پسه یا وزه او د علق لپاره دعا الهدا د چې جلی په دعا رحمتو سره دنیا ته راځي او یو بصور تعالی چې درې رحمت اسي اواله کې یو رحمت دنیا ته راځي دوه سره حلال چې درې رحمت اسي نو دا د حقيقي عمل د حقيقه په اوم ورځ باندې چې ماشوم دی اوم ورځ سه یو پس یا دوه پسونه ورته یا یو وز یا دوه وز ورته حلاليږي د الله په نوم باندې دې ماشوم سر خیرل کیږي او بیا د هغې دی ویختو په وزن سره نقره یا سپین زر خیراتي چې هغه معمولا 200-300 افغاني کې بده شپ ورځ کې چې موږ بیا کړیو هغه د 300 روپۍ قدر 200-300 روپۍ کېدلې.
د کوثر په خبره چې حقیقت تر ډیره په عربي ټولنه کې اوس هم رواج لري او په افغاني ټولنه کې دا چاره د یو نظر په توګه هم تر سره کیږي خو هغه څوک چې مالی توان ولري حقیقت کوي. نو موړې د حقیقي د غوخي او ملي پاړه وای
دغه حقیقه غوخي بیا هر رقم کولای شي یو خرڅول نه سي چې بازار کې و پلوري خپل خپلوان هم مل مکولای شي دا کولای شي چې دینه کباب پوخي دینه نظر کې خلکو ته تقسیم کې فقرا او مساکین ته خپل یو خري هیڅ تقسیم نه کی مودا دغه غوخي د الله په نوم باندې وینې توي سي نور د غوخي اختیار غیر خرڅول نه نور هر رقم اختیار هدیه ور کولای شي مهماني ور کولای شي او د غاډو کې بیا نه ماتيږي کله چې ټوټه ټوټه کیږي اډو کې درمات نه سي بلکې بند په بند جلا سي بند په بند به جلا کوي او اډو کې بینه ماته دی او تفاول دا او نیک فالی دا چې الله دغه ماشوم سالم وساتي.
دغه په خبره چې کوخخ پاید وشي چې حقیقت په اسلامي طریقه سره تر سره شي زکه دا چاره ځانګړی ثواب لري. د علوم اکاډمۍ غړي غټي خاورې بیا وایي چې حقیقت په پښتني ټولنه کې د یو دود په توګه پالل کیږي او لا هم په اقتصادي لحاظ ښې کورنۍ پالي.
فکر کوم چې دا سنت ته هر متمول شخص په کور کې کله چې یو هلک پیدا کیږي پاغه باندې دوا پسان حقیقت کوي او کله چې یو جلی پیدا کیږي په هغه باندې یو پس حقیقت کوي. حقیقت ما مګه پس دی چې دوی حلالي او خیرات کوي او خلک راغوړي او هغه خوري کله کله مثلا د سي چې یوازې خزر راغوړي کله کله نارینه او خزر دواړه راغوړي په کور کې هغه پخیږي او عمل ته خوري.
نو موري وای چې د حقیقت په ورځ یو شمیر کورنۍ د ماشومانو سر خریوي او یو ځانګړي څونه کورته پریږدي دا چې ولی بیا هم غټي خاوي
کله چې د یو چا ماشوم نه پاتې کیږي البته نارینه فرزند چې چاته نه پاتې کیږي او بیا یو خدای ورته زوی ورکی واغه عمر وکینو دوی بیا یو د دغه ماشوم د وختانو سی یو وړه برخه پریدي او اتاغه وګدیږي ورځ په ورځ وګدیږي حتی کله کله ورته چوټی کوي یو شی یو تعویز ماویز یو شی هغه پکې بندي کله چې وکلن شي ماشوم بیا هغه د محل یا د منطقې نایی یا دلاک را غواړي او هغه وختان خري او ځنې کسان را غواړي او بیا هغه پس په حلالي او خیرات پی کوي نظر پخی بیا خزی رازی کورته او نارینه رازی واغه ډوډۍ خوري او دا یو ډول مراسم دي نو فکر کوم شرعي جنب نه لري.
خاوري زیاتوي چې دا مراسم یوازې او یوازې فلکلوریک اړخ لري او لکلونو کلونو را پدی خو په افغاني ټولنه کې پالل کیږي. د کابل اوسیدونکو ظفر خان کوچه وای کله چې د چا اولاد نه کیږي او بیا یې اولاد پیدا شي نو د خپل وس مطابق خیرات کوي او ماشومان ته څونه کپریک دي.
چې په چا اولاد نه کیږي مثال یا به ډیر تعویذ وته یا به وزارت وته لمن کار عقیده دي درچا اولاد باندې کې به کوم اولاد پیدا شي یا پنځول اورګانو شي یا یو وخت کې یا ونیم به پیدا شي هغه ته به دغه شی وو څنګه غونه پرې خو دله هغه به به کاوسي غونډه وکړه دا موږ د کوچانو ابو ول سالور کال پنځه کال او درې کال بیا به یا ختم به پیو کې خیرات به وکړي یا به نظر لواشه پوره یو پنځو کاسو ته مړی ډوډۍ وکړه دا به ورکړي.
د نوموړي په خبره چې د ته هم په کوچنیوالي کې څونه کپري خو چې د عمر په اوه کلنۍ کې بیا پرې کړه. لا 25 کلن محمد ګل څخه مپوښتلی چې د ماشوم د ویختو یو برخه ولې پریږدي هغه ویل
کارته یې نه جوړې دوه عمر ویختو پریږدي ګړي وخدا دا پریدی چې دا الک راته غړ سی او پاینده سی مړ نسی وو خوند چې یو زه خدای ورکی هغه به ختم دی قران وکي ملایان یا خوار غری دې د ډوډۍ ورکی چې وی خو هغه وا دعا وکي هغه دعا لا په قبول کړي او بس ما غلکم خدای ورته مینه لوی کې او غړ
صاحب محمد بیا وی چې په خوا تر ډیره څوک د حقیقي په مفهوم نه پویدل خو بیا یې هم خیرات کاوه او یو شمیر دودونه یې پالل
سابق دا زړی خځو داد زړی سپینګری به جدي او خبر خوبم کمن هغه بنو چې له بازې ماشومان پیدا کده نو بازې بداویل چې او وخته پی دې د اثر مخري بازې به ورته ویل چې او کاوڅې نور به سر وخته دته به کاوڅې ور کړو یو شین غمای یو شین امر به دلته کې وایله چا برتویلی دا چنگا دا باز خلکو با دا سی برتویلی چنه بکی دا ویلی پا دیوانی خال پا اونچیلی کی وا نو دا غشه دا پارا با دا خزو دا توتکانی ولی و چی چا با اولاد خزو نکی دا کاو چک پی پری خدا یا بی وقتن خیل تا دیر جای حتا تا دا سی وقتا و چی تا دری کالا تا چلور پینز کالا سنتی دی دی ما شم نکوالا چی پلانکی وقتی مگا یو سنت کاو زر یو مهمانی به پیجور کړو جشن به پیجور کړو یا به په غي او نظر منه له
موړې وای چې اوس وخت کې دار واجونه کم شوې دي دې ته ورته خبره و فیولا جان هم کوي او وای چې د ماشوم د ویختو پرې خودل یا بنګړی او اچول د ذهني تسکین لپاره یو دود دی
هغه ویخته مثلا چې چا اولاد نه پایې دی یو ویخته به څټ کې ورته پرې خودل یا به ورته اندی کې ورته پرې خودل کنه چاله کده او پایېږي یا به په لاسونو کې ورته ودی اوس باندې دغه واچاو یا به په غاړه کې ورته واچاو اې دې چې د پاره خلک په یو انانات لپاره هغه شی پرې خود هغه ویخته په یو ختو باندې څه شي کیږي هغه شرک دی په اسلام کې چې سړی په ویختو باندې یا په یوشي باندې یو پال نیسي یو شی کوي کنه دا هغه خلکو کې شته دی چې څوک نه پوهېږي کنه که څوک مثلا د دنیا زه خپل عالم نه یم بله په بیې نه پوهېږم د عالمانو نه مې اورېدلی دي چې هلکه شرک ونیسي چې یو ویخته پرېږدي دا ښه کار نه دی کنه دا خدای قرآن دا شی نه مني کنه ترکمنو عالمو کې به دا شی زیاته پرېښوده په کوچانو کې به هم په زرو کورو کې یوه کاله پرېښودله کنه داسې هر سړي نه پرېښوده کنه
د علومو اکاډمۍ غړی نورالله کوثر بیا وایي چې د حقیقي په مراسمو کې ماشومانو ته ویخته پرېښودل یا یې غوږونه سوري کول اسلامي ریښه نه لري
او هغه خلک چې څڼه پرېږدي او داسې هغه دا د شریعت له لحاظه ناروا ده پیغمبر علیه السلام له دینه نهیه کړي نه رسول الله عن القضاء نبی علیه السلام له قضا نه قضا دې څه شته وایي قضا دغه سر چې یو قسمت وتراشل شي او بل قسمت ویخته پرېښودل شي دې ته قضا وایي او دا قضا حکم کې راځي چې دا یو ویخته د وګړو را پرېږدي او نور ویخته کلی او دې ته څڼه وایي دې ته د نظر هغه وایي د نظر ویخته ورته وایي د نظر زلف ورته وایي دا شرعي لحاظ نه ناروا عمل ده او خلک وایي چې دې ماشوم لپاره بیا حقیقت کیږي بلکې حقیقت هر ماشوم نه نو خو زینت د مسلمان په کور کې پیدا شي په هغه باندې حقیقت لازم ده
درنو اوریدونکو دا وستاسې لپاره د دې اونۍ ژوند پر شیبو کې خبرونه زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي pia.azadiradio.org او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسې بریا زموږ هیله ده
افغانستان افغانستان کو دے بازارو
جرت پکار تو اچون کو ہمت ہوے ای تو بہون کو کب سیالی خپل کے بازانو آتا گلی را